جرمن چارواکی وای هغه ځوان چې په جرمنی کې پر ځینو کسانو د چړې او تبر گزار کړی وو پاکستانی وو. السلام علیکم. په خبری ساعت کې دغه موضوع د راپورونو د برخې په پیل کې څېړو. تر 15 بجو نور مطالب هم درته لرو او ځینې نور تحلیلونه هم اوریدلی سي. مخکې تر دې چې نور راپورونه معرفي سي، خبري سرویس لرو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. ملالۍ بشیر چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، په نړۍ کې تر دې شیبې پورې مهم څه دي؟
مننه سالې صاحب. د نورو خبرونو تر څنګ به واورو چې د ایران د سپاه پاسداران ملیشو د دغه هیواد د یوه لوی بانک پخوانی رئیس او د هغه مرستیال د اداري فساد په تور نیولي دي. همداراز اورو چې د ترکیې حکومت د ټولو اکادمیکو کسانو بهر ته پر سفر بندیز لګولی دی.
د دې خبرونو تفصیل وروسته. اوس له محمد حدیث پردیس نه د افغانستان خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان ولسي جرګه هغه وزیران استهزاء کوي چې پر روان کال کې د پراختیايي بودیجې له 30% کمه بودیجه مصرف کړې وي، او د پکتیا د شپږ ولسوالیو لار چې د کمري په سیمه کې تړل شوې وه نن سهار بیرته پرانستل شوه. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا او پر ځینو مسایلو هوکړه پرون سه شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډه ناسته کې وشوه.
مهمه مسله په دغه ناسته کې د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو لارې چارې په دې برخه کې کتننه په هیواد کې دوی ته د ژوند لاسانتیاو برابرول او د افغان کډوالو د ځورونې مخنیوی د هغه مسایلو چې په دغه ناسته کې پرې بحث.
خاغلی میخیل همداراز ویل چې هیواد ته په خوخه د افغان مهاجرو د راتګ او په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ځورونې په اړه هم په دې ناسته کې هر اړخیز بحث وشو. د افغانستان ولسي جرګه هغه وزیران استهزاء کوي چې په روان کال کې د پراختیايي بودیجې له 30% کمه بودیجه مصرف کړې وي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوښتنه افغان ولسمشر ورڅخه هم کړې وه.
هغه وزیر صاحبان چې خپل بودیجه د 80% نه په دې کال کې کم مصرف کړي، د رئیس صاحب جمهور غوښتنه هم ده چې باید استهزاء شي، او د ولسي جرګې غوښتنه هم ده چې باید استهزاء شي.
خغل یار وای کله چې وکیلان د وڑی له رخصتیو بیرته راوګرځي، د هغو وزیرانو د استهزاء پریکړه به وکړي چې د پراختیايي بودیجې له 30% کم بودیجې مصرف کړي وي. د پکتیا د شپږ ولسوالۍ لار چې د کمري په سیمه کې تړل شوې وه نن سهار بیرته پرانستل شوه. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لار له څلور ورځو راهیسې د وسلوالو له لورې تړل شوې وه، خو نن سهار د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوه. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل وایي چې دغه ولایت شپږ ولسوالیو ته د غزیدلې لار د بندېدو خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي وو. او وروستۍ خبر هغه دا چې د بلخ امنیتي چارواکو څلور تنه په دې تور نیولي چې له ډېرې مودې راهیسې پر خلکو د خره غوښه خرڅوله. د بلخ د امنیت قوماندانۍ وایان شیرجان دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د شولګرۍ په ولسوالۍ کې نیول شوي دي. نوموړی وایي چې نیول شوي کسان به ډېر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. له دې وړاندې هم د بلخ امنیتي چارواکو 15 تنه قصابان په ورته تور نیولي وو. بهرني خبرونه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل ویلي چې د هیواد یوې ځانګړې محکمې د خیانت په تور د مشرف د بانکي حسابونو کنګل کولو او د شتمنیو ضبطولو پریکړه کړې ده. د دغه محکمې قاضي مظهر عالم میاخیل وروسته له هغه دا حکم وکړ چې مشرف محکمې ته حاضر نسو. دی په مارچ میاشت کې د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی وو. وروسته محکمه پای ته ورسېده او ویل چې مشرف ته د ده په غیاب سزا نسي اورولی. پر مشرف ګڼ شمېر قضیې ثبت دي چې پکې د خیانت او همداراز په 2008 کال کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بھٹو د وژلو تورونه دي. د ایران د سپاه پاسداران ملیشو د دغه هیواد د یو لوی بانک پخوانی رئیس او د هغه مرستیال د اداري فساد په تور نیولی دي. په دې اړه فارس خبری آژانس نن راپور ورکړی. د راپور له مخې د ملت بانک پخوانی رئیس علي راستګار سرخی او د نړیوالو اړیکو په برخه کې د مرستیال د ایران د قضا د حکم پر اساس ونیول سول. راستګار سرخی تیره میاشت دولتی کارکونکو او د بانک رئیسانو ته د لوړو معاشونو او نورو اسانتیاو پر سر د انتقادونو له کبله استعفا ورکړه. محافظه کار فارس خبری آژانس وایي راستګار په بانکونو کې د اداري فساد د منظمو کړیو سره روابط لري چې په دغه هیواد کې په ګوته سوي دي. ځینې وایي د بانکونو د رئیسانو لوړ معاشونه حسن روحاني ته د ضربه رسولو په معنا دي چې هدف یې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر په توګه د ده بیا انتخابېدل زیانمنول دی. روحاني چې د اداري فساد له منځه وړلو او اقتصاد د ودې په ژمنو سره یې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، حکم کړی چې د بانکونو د رئیسانو د لوړو معاشونو په اړه باید پلټنې وسي. د ترکیې حکومت د ټولو اکادمیکو کسانو بهر ته پر سفر بندیز لګولی دی. دا له هغه وروسته چې د جولای په 15مه نیټه په ترکیې کې د کودتا ناکامې هڅې وسوې. د ترکیې د لوړو زده کړو ادارې دا اعلان نن کړی او ویلي دي چې بندیز به تر بلې خبرتیا پورې عملي کیږي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د ترکیې د لوړو زده کړو ادارې په ټول هیواد کې د پوهنتونو 1500 رئیسان له خپلو دندو لرې کړل او په شخصي پوهنتونو کې د 20,000 استادانو د کار جواز لغوه کړ. ویل کیږي دا اقدامات د امریکا میشت فتح الله ګولین ته د ضربه رسولو په مقصد سوي. پر ګولین تور دی چې د کودتا د هڅو تر شا د لاس و چې پکې تر 200 زیات کسان وژل سول. ګولین چې په ترکیه کې د علمي ادارو ملاتړ کوي د کودتا هڅې قندلی او له دې هڅو سره د تړاو تورونه رد کړي. په همدې حال کې د ترکیې د مخابراتو ادارې نن ویکیلیکس ویبپاڼې ته د لاسرسي مخه ونیوله چې یوه ورځ مخکې دغه ویبپاڼې د واکمن ګوند زرګونو ایمیلونه په ډاګه کړي دي. ویکیلیکس ویلي دا ایمیلونه یې د کودتا تر هڅو مخکې ترلاسه کړي و، خو پریکړه یې وکړه چې د حکومت د تصفیه کړنو په عکس العمل کې خپاره کړي. شاوخوا 50,000 سرتیري، پولیس، قاضیان، دولتي کارکونکي او ښوونکي د کودتا په هڅو کې د لاس لرلو په تور له دندو لرې سوي یا نیول سوي دي. د فرانسې د کورنۍ چار وزارت ویلي د دغه هیواد په نیس ښار کې د لارۍ په پیښه کې له 4 څخه 8 وژل سوي بهرنیان وو. د جولای په 14مه په نیس کې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال یوه لارۍ د خلکو پر ګڼه ګوڼه په سرعت سره ورغله او ګڼ شمېر یې مړه او ټپیان کړل. د وزارت په وینا د پیښې قربانیان له 19 هیوادونو څخه ورغلي وو. په دغو هیوادونو کې د الجزایر، جرمني، ارمنستان، بلجیم، برازیل، استونیا، امریکا، ګرجستان، ایټالیا، قزاقستان، مداګاسکر، مراکش، پولند، رومانیا، سویس، تونس، ترکیه او اوکراین نومونه اخیستل سوي دي. وزارت ویلي چې د ټپیانو فهرست نه دی بشپړ سوی، خو کله چې ټول وشمیر د غیزمنو سوي هیوادونو شمیر 90 ته رسیږي. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به کندهار تر ټولو ګرم ښار وي. د تودوخې لوړه درجه 24-22 آسماني شین دي. مزار شریف ښار هم د کندهار په څیر ګرم دی. د تودوخې لوړه درجه 24-23 آسماني شین اټکل سوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 28-24 آسماني شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 29-22 آسماني شین اټکل سوی دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 23-24 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 23-25 آسماني شین دي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 29-24 آسماني شین دي. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 22-1 درجه آسماني شین دي. او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 23-24 آسمان شین اټکل سوی دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د جرمني چارواکي وایي هغه ځوان چې په دغه هیواد کې پر ځینو کسانو د چړې او تبر گزار کړی و پاکستانی و. د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له ځینو سفیرانو او استازو سره د بروکسل کنفرانس د حاشیوي غونډو پر چمتووالو خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي تمه درلوده ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد سوی دوی به هم ژر خپل تصمیم اعلان کړي. ځینې مدني فعالان او د تخار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلول شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو بیلابیل ظلمونه کوي. په هلمند کې دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او قواوو خپل ملاتړ څرګند کړ.
اسلامی منتخب مشروع دولت او د د اردو د یو ټول ملاتړیو
د زهرا پنوم دیوی افغان شزه لسوزول او امرین ورسته د هغې کورنۍ په کابل کې له دولت څخه انصاف غواړي.
ما خورم ومایم خون زرارم ومایم اونلاین که هر کس کې وکړه به جزه خو
په ترکیه کې د تازه اقداماتو په لړ کې څه د پاسه 5000 پولیس او د اردو سرتیری او قاضیان نیول شوي. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې تر 5 بجو دوام کوي. د جرمني ځینې چارواکي او خبری رسنۍ وایي هغه ځوان چې په جرمني کې پر یو شمېر کسانو د چړې او تبر گزارونه کړي و شایي پاکستاني وي. تر دې مخکې ویل سی و چې برید کوونکی افغان و او له داعش ډلې سره یې تړاو درلود. افغان چارواکي وایي د برید کوونکي چې د پولیسو لخوا وژل شوی د اصلي هویت د تثبیت لپاره تحقیقات روان دي. تفصیل رضوان مراد ناوري.
فرانس پریس آژانس د جرمني پولیس ته د نږدې مقاماتو له قوله وایي کېدای شي هغه ځوان چې د تېرې سې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې 15 کسان د چړې او تبر په گزارونو ټپیان کړل پاکستانی وي. تر دې مخکې ویل شوی چې برید کوونکی افغان دی چې شاوخوا 2 کاله وړاندې جرمني ته راغلی و. د جرمني پولیس وایي ښایي دغه هلک 2014 کال کې جرمني ته په رسېدو ځان افغان معرفي کړی وي. برید کوونکی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شو له حمله مخکې په یو سب شوي ویډیو کې ځان داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې ته منسوب کړی دی. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې د هغه هلک د هویت په اړه لازمه پلټنه وکړي چې د سې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې پر ملکي خلکو برید وکړ.
په نوم د افغان بعضې اوقات سو استفاده کېږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کېږي او تر اوسه پورې دغه سلې چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دي موږ ته تر اوسه پورې ثابت شوي نه دی چې دا سلې واقعا افغان دي.
د جرمني زد ډي اف تلویزیون شبکې ویلي د برید کوونکي په سب شوي ویډیو کې د هغه لهجه افغاني نه ده او د متخصصانو په باور هغه په پاکستانی لهجه خبرې کوي. دا تلویزیون وایي برید کوونکی په ویډیو کې ځان محمد ریاض ګڼلی دی خو په اسنادو کې د هغه اصلي نوم ریاض خان دی. ریاض خان د سې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې یو ریل ته وخوت او په سپرلیو د چړې او تبر گزارونه وکړل. په دې برید کې 15 کسان ژوبل شول او په خپله برید کوونکی د پولیسو په ډزو کې وشل شو. په جرمني کې افغان سفیر ښاغلی صدیق هم وایي چې ریاض خان په افغانستان کې زیات دود نوم نه دی. د جرمني پولیسو د ریاض خان په خونه کې د داعش بیرغ د ځان وژنې په اړه یو لیک او هغه لیک موندلی چې برید کوونکي خپل پلار ته لیکلی دی.
د همدې موضوع په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ریل ګاډي کې سختریزه برید کوونکی افغان نه بلکې پاکستانی وو. توماس دی مایزری ویل ځینې مدارک څرګندوي چې دغه 12 کلن برید کوونکی د پاکستان وو. مایزری نن خبرلانه ته ویل د اروپایي ټولنې د نورو برخو په څیر جرمني هم د نړیوال ټوریزم د هدف ساحه ده. د زیاته کړې هغه څه چې ما مخکې ویلي وه وضعیت ډېر جدي دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او استازو سره د بروکسل کانفرنس د حشوي غونډو پر چمتووالي خبرې کړې دي. افغان حکومت او اروپایي ټولنه به د بروکسل د جوړیدونکو کانفرنس په څنډه کې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو او د ښځو د پیاوړتیا لپاره دوی نوري غونډې هم ولري. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
د بهرنی چارو وزارت وایي د بروکسل کنفرانس به د ملي وحدت حکومت د اقتصادي ودې له اجنډا څخه د ملاتړ لپاره یو ښه فرصت وي. صلاح الدین رباني د چهارشنبې پر ورځ د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د بروکسل د غونډې په څنډه کې له دو جوړیدونکو ناستو څخه یوه به د سیمه ییز اقتصادي پیاوړتیا په هدف وي. ښاغلی رباني د دغې ناستې په اړه وویل د وی د دې ناسې هدف په داوی چې سیمه ییز همکاري لاسته راوړي ترڅو سیاسي همکاري د اقتصادي ستونزو د پیژندنې او د سیمه ییزو اقتصادي پروژو د معرفي کولو لپاره د سیمه هیوادونو په لوړه کچه داخل شي. شغلی ربانی هم درنګول چې د بروکسل د غونډې ترڅنګ به یو بل ناسه هم د شذو د پیاوړتیا په هدف جوړ شي. د بروکسل نړیوال کانفرنس د روان اکتوبر په 14 او 15 نیټه له افغانستان سره د اقتصادي همکاري په هدف د بلجیم په مرکز کې جوړیږي. په دغه غونډه کې به همدارنګه په ځینو برخو لکه انتخاباتي اصلاحاتو، اداري فساد سره مبارزه، بشري حقونو نور برخو کې د افغان حکومت پر لاسته راوړنو او پلانونو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روان جولای میاشتې په 8 او 9 نیټه هم پولند له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. افغان حکومت وتوانېدی په دغه غونډه کې تر 2020 میلادي کاله پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې په هدف د نړیوالو شاوخوا 40 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد همایون قیمی وایي د ملي وحدت حکومت پر سیمه ییزو اقتصادي همکاریو تاکید کوي او دا د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ په ګټه بولي. ښاغلی قیمی د بروکسل د هاشوي ناستو د جوړېدو هدف د ډول بیان کړ.
And the idea is that how we can bring all of these
transit saudagari pangachawani aw da sunur barkho ki da gawandiyo aw da simayzo hiwaduno nazar rakhbal kdo europai tulana sarala de che pa afghanistan ki yoshmir lastarawdani muhim boli khuwai che la ham da hiwad dawamdara baharani mrasto ta ardai da ghar tulana ham darang tingar kawi che afghan hukumat bay da nadiwal mrasto pawandi pa da hiwad ki la fasad sara jidi mubaraza aw pa hukumat ki lazam islahat
رامسکړی ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او استاد سره د بروکسل کانفرنس د هاشوي غونډو پر چمتووالو خبري وکړي. استاد اوریدونکو نظرونه هم په همدې خبرونه کې پر همدې موضوع په څو شیبو کې اورو. د بروکسل د کانفرنس د اکتوبر میاشتې پر 15 جوړیږي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن خبرلانه تول چې له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو به رسمن وغواړي چې په دغو غونډو کې برخه واخلي. په همدې تړاو مې شیبه مخکې د ولسي جرګې له پخواني غړي کبیر رنجبرنه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. افغانستان هڅه کوي د بروکسل په غونډه کې سیمه ییزه همکاري جلب کړي. څومره به دغه هدف ترلاسه کړي افغانستان؟
مقدماتي کارونه خو سبي دي. یقینا هغه حل ځلې چې دغه د ملي وحدت حکومت په دغه 2 کالو کې کړی دي تر ډیره حده بریالی شوی دی. دا حکومت چې اکثریت ممالک د دغه منطقې متقاعد کی چې د سولې په اکله افغانستان سره همکاري وکړي. یوازینی هغه شلېدلې کړۍ د دغه زنځیر پاکستان دی چې هلته تر اوسه دغه اراده موجوده نه ده. هلته تر اوسه په ستراتیژیک پالیسۍ کې د افغانستان په اړوند کوم تغییر موږ نه وینو، په عمل کې نه وینو، په ژبه یې وینو، په عمل کې نه وینو. له همدې لپاره کار اسانه شوی، تر ډېره حده اسانه شوی. یعنی که په بروکسل په غونډه کې دا موضوع جدي مطرح شي نو فکر کوم چې دا به ملاتړ ترلاسه کړي، په اتفاق ملاتړ به ترلاسه کړي او دغه ملکونه که دې ته وهڅول شي چې په پاکستان هم فشار راوړي چې دغه همکاري کې صادقانه شریک شي، دغه همغږي د منطقوي همکاري کې د افغانستان پاک سره شریک شي. نو دا به بیا پایله به مثبتې وینو چې به وسی.
روانه میاشت د ورتا په غونډه کې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره 3 عمده ژمنې وکړې. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدل، د اداري فساد پر ضد مبارزه او انتخاباتي اصلاحات. څه فکر کوئ چې افغان حکومت په داسې حال کې چې په خپل په داخلي سیاست کې هم له چیلنجونو سره مخامخ دی، دغه تعهدات به عملي کړي؟
نو تر بروکسل پورې خو موږ یو مقدار وخت لرو، مګر تر اوسه پورې عملی ګامونه نشته. موږ نه وینو سره له دې چې حل ځل کیږي، خواري کیږي، مګر شرایط داسې راغلي دي چې هم په اصلاحاتو کې د انتخاباتو انتخاباتي سیستم په اصلاحاتو کې موږ نه وینو چې ولسي جرګه خند ایجادوي او مصنوعي خند ایجادوي. جدا فکر کوم دې منلو وړ نه ده. او هم په اداري اصلاحاتو کې هم موږ کم تغییر تر اوسه پورې نه وینو سره لدی چې هغه مرکز دی عدلی او قضایی د فساد په مقابل کې د مبارزې د مرکز رب به سره غي، مګر دا تش په نامه مې سره غي. عملی کار تر اوسه شروع کړي، هغه قاضیان، څارنوالان، رئیس مرکز، دا خلق تروسه نه دی تعین سوي په دې کې هم داسې تفسیری دي چې امکان لري چې د اندري موجود دي د دوه ټیمونو ترمنځ چې د چا ونډه به څو نه وي خو دغه ټولې ستونزې دي یعنی په عمل کې موږ اصلاحات تروسه نه وینو وخت لرو تر بروسل پورې که دوی دا مرکز وتوانېدل چې زر فعاله کړي او دوی یو تعداد هغه مفسدین چې فساد مشهود دی او حتی بعضې په جنایاتو لاس پورې کړی او دوسیې لري او دوسیې هم تر ډېره حده چیل سوي دي او آماده دي دې ته چې په هغه باندې محاکم کړي او هغه محکمې علني او شفافي په هغه حالت کې به موږ بیا دا د دې ملاتړ کوو وایو به چې د فساد په مقابل کې مبارزه شروع شوله تنه خبرې نه دي اراده نه ده په عمل کې موږ وینو چې مبارزه په مخ کې او یقین لرم چې په وازه کې به هم ډېر توپیر راسي او خلک به وروسته له هغه ډارېږي او داسې بې باکه به دوی بډې نه اخلي او اختلاس به نه کوي لکه اوس چې دوی بدون دې چې وډار شي دا کارونه سره ترسره
بل د بروکسل په کانفرنس کې د سیمه ایز همکاري خبره شوې ده. افغانستان په سیمه کې لخپل گاونډي هیوادونو سره پاړي کې کړکیچ لري. تاسو مخکې د پاکستان مثال ورکړ د امرسي به څنګه جلبي چې په داسې حال کې چې د سیمې لزونې هیوادونو سره افغانستان په اړیکه کې دغه ډول کړکیچ ولري.
زه پرې متفقنه ما چې بقیه ملکونه په شمول د ایران او په شمول د مرکزی آسیا دا ملکونه چین او روسیا ټول په دې اړوند همغږي دي او دوی صادقانه زه پرې متفقنه صادقانه همکاري کوي د لپاره چې دوی د دې ملکونه هم د ګواښ لاندې دي. نو تنه یوازې پاکستان دی. پاکستان ما وړاندې وویل چې که پاکستان نه شریکیږي په دغه همغږي کې او ملاتړ نه کوي د دغه طرحې دنیا په عین زمان کې چې بقیه ملکونو سره مرسته باید وکړي او ملاتړ د دغه طرحې وکړي باید پاکستان تجدید کړي او پاکستان باندې فشار راوړي او هغه به نور هم بربند شي دغه قضیه چې هغه منشد عامل ترور او تروریزم او بی ثباتی او جنگ په دغه منطقې کې کوم هیواد دی.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي کبیر رنجبر وو. افغانستان وایي د بروکسل په کانفرنس کې به هڅه وکړي سیمه ایز اقتصادي همکاري جلب کړي. په څو شیبو کې ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېره فعال دي. یو شمېره مو د 0-8-22-15-15 بل شمېره مو د 0-9-9-23-15-40
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
مخکمه وردل چې افغانستان وایي د بروکسل په کانفرنس کې به هڅه وکړي سیمه ایز اقتصادي همکاري جلب کړي. افغان حکومت به هڅه وکړي په دغه کانفرنس کې چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي د شوزو د پیاوړتیا په برخه کې هم د نړیوالو ملاتړ خپل کړي. ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ افغانستان باید د بروکسل په کانفرنس کې د سیمې له هیوادونو په کومو برخه کې د همکاري غوښتنه وکړي؟ تخنیکی همکاري شریک وي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دي. دوی ته به ورسو د دوی نظرونه په دې برخه کې واورو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله محترم ساجد صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم تاسو ټول کارکونکو او دلونکو ته.
وعلیکم السلام. موضوع مشارکې پښتون سمیر باندې تاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ افغانستان په دې کانفرنس کې لنډیس ښه
موږ نظر په دې باره کې خدای دی. یو خو باید د افغانستان حکومت یعنی خارجه وزارت باید نړیوالو ته په زغرده وایي چې افغانستان په اقتصادي زور کې قرار لري، باید موږ سره نړیوال مرسته وکړي او بل د هغه ګاونډي چې انیشا د افغانستان په یونو باندې ځان وبکړي دي هغه و نړۍ ته افشا کړي او نړیوالو ته چې یو ګانا یا ګانا کس چې دی پاکستان دی سره مرسته نه کوي. همیشه نه مرسته سره کوي، نه په سولې په باره کې، نه د اقتصاد په باره کې. همیشه د افغانستان د خلکو وینه چې شلي اوس هم د افغانستان د خلکو وینه ته پټ دی. او دوهمه که چیرې نړیوال د حکومت څخه وغواړي چې تاسې نو اداري فساد ورک کړي او مسد مفسدینو په باره کې اقدام وکړي، نو موږ به سره مرسته کوو. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې فساد ورک کړي، مفسدین ورک کړي، غاصبین افشا کړي او هغه کسان چې په مخدره موادو روږ دي یا د مخدره موادو قاچاقبران دي چې هغه واشجو باندې لکی باید دوی هم په دغه باره کې اقدام وکړي او نړیوال ان شاء الله تعالی نړیوال به امر سره کوي.
ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سو نور اوریدونکو هم پلان کې دی یو بل اوریدونکو دی ته ورسو bale مهرباني وکړئ ستاسو راخ پریږه
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني ستاسو आवाज اورئ
بلای والا پکیات دا پرو مراسی دا پاکستان او افغانستان کوم غوانډه دا دې بار کې پښتون نن کوم چې دا ناس پرو مراسی دې څه نتیجه وروته کنه دا پښتون نن نن کوم چې دې معلومات راکې
مننه اوسنی موضوع مو د بروکسل دراتونکو غونډې پاړه دغه غونډه تقریبا درې میاشتې وروسته جوړیږي افغان حکومت وایي چې په دې غونډه کې هڅه کوي سیمه ایز اقتصادي همکاري جلب کړي کوریدونکو پر همدې موضوع خبري را سره وکړي غواره به ځکه چې د موضوع څخه بهر نور اوریدون کې هم پلان کې دی دوی ته ورزو bale مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
اغلی سالي سلام پر سي پر اوریدون کو عبد القادر سکين د کندهار ولایت څخه
مهرباني وکړئ سقيم صاحب
مهرباني اغلی سالي وکړئ چې وګورو په دغه برخه کې د وسني انتخاباتو په اساس په برخه کې د افغانستان نظام چې کوم نشونه کړی وي د افغانستان د ولسونو سره دا په خپل د افغانستان د خلکو یو باور او اعتماد دی چې د ملي او نظام ولاړ دی په دغه برخه کې زموږ کچيري باور او اعتماد د افغانستان د ولسونو حکومت خدمت ورکوي ممکن هغه څه چې دی وسوښتن کړي سبا انتخابات تر سره کړي په محلي سیمو کې ولسوالۍ کې چې وخت د ولسونو سپورټ او باور نوي نو کله څه تر سره کېدلی شي نو ځوان نظر د دې افغان حکومت فراس کې دغه مسولینو ته چې دی وکولای شي په دغه برخه کې چې کوم نشمونی د افغان د ولسونو سره شي او شونی پر ځای کې ممکن یو شنه نتیجه لاسته راشي
ډیره مننه ستاسو اوریدونکو څخه درې میاشتې وروسته د بروکسل کانفرنس کې افغانستان د اجنډا په سر کې د افغان حکومت هڅه کوي په دغه کانفرنس کې سیمه ایز اقتصادي مرستې او همکاري جلب کړي تر دې مخکې روانه میاشت د ورسا په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د ناتو د غوړي هیوادونو چارواکو له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخه کې د همکاریو پر دوام خبرې وکړي
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د هلمند دینی عالمانو او یو شمېر قومي مشرانو د پاکستان پر ضد د افغان حکومت د اقداماتو هرکلی وکړ او په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ تفصیل د الیاس د ای په راپور کې
د هلمند قومونو او قبایلو چارو د ریاست په نوښت په دی جوړ شوی غونډه کې اکثر ویناوالو د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد خبري وکړه او د غام سایګي د ناصر په چیر د نایا د کړو د حکومت د هغه چستاینه وکړه چې غواړي د پاکستان اصلي چیر نړیوالو ته بربند کړي قومي مشر عبدالله خان مسومی د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د هغه غړو کړی نیوستل چې څومره مخ کې پاکستان ته د سفر پر مهال له هغه حکومت د حقانی او نور افراطي ډلو په ضد د کلکو اقداماتو غوښتنه وکړه د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د مجلس مشهور غړي جان مکن او د نور ملګرو دروانی میلادي میاشتې په درېم نیټه د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه لیدنه وکړه او د عملیاتو بهیر له نظر تیر کړ چې د پاکستان پوځ د سمو دی رئیس د پاکستاني طالبانو په ضد په شمالي وزیرستان کې پر مخ وړي د هلمند قومي مشر عبدالله خان وویل ک افغان حکومت د پاکستان د ناوړه کړنو په ضد په نړیواله ټولنه کې خپل هلو ځلو ته ادامه ورکړي خلک به د دې کار پر ملاتړ وکړي
ملي امنیتي ځواکونه زموږ ورونه دي زموږ اولادونه دي د دې جامعې د پت او عزت ساتونکي دي موږ د امریکا د کانګرس د غړو له هغو بیاناتو بشپړ ملاتړ کوو کوم چې د پاکستان اصلي څیره یې نړیوالو ته بربند کړه او د افغان ولس د هغو ادعاو ته رښتینی بڼه ورکړه په چیرو لسیزو کې پرې سپارښتنه کوله
کومي مشرانو او ګڼو دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړ او هغه د افغانستان رښتینی ساتونکو وبلل دینی عالم مولوی مهردل پاکستان په خطاب کې ویل فتوا دې نه منو د افغان ځواکونو ملاتړ کوو او حاضر چې خپل اولادونه هم د وغو په لیکو کې شامل کړو د هلمند سرحدونو او قبایلو چارو رئیس احمد نوید نظری د قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانه تپل سوې جګړه وغندي او د هغې په اصلي موخو خلک وپوهوي
موږ د افغانستان دینی علما قومي مشران بزګر دیکان تجار موږ ټوله د خپل اسلامي منتخب مشروع دولت او د د اردو د دې ټول ملاتړیو ملاتړی او موږ به تا هغه پرې خپل د فریاد ناره کوو چې موږ د پاکستان ته غاښ ماتونکی جواب ورکوو
درنو مشرانو راځي
د خپل ځوانان تر شا ودرېږي، د هغو ملاتړ وکړي، او نور ځوانان خپل د کورنۍ ځوانان دې ته وهڅوي چې د پولیسو، ملي اردو او نورو ځواکونو په لیک کې داخل سي او د دې هېواد د خدمت جوګه سي.
د دې غونډې برخوالو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې په یوه برخه کې راغلي وه ټول دنیا علمان او قومي مشران د وسلوالو په ضد پروانه جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او د دې جګړې پر مهال د بې ګناه انسانانو وژل غیر اسلامي عمل دی. په پریکړه کې دا هم راغلي و چې د هلمند ټول اوسیدونکي د سولې په برخه کې د ملي وحدت حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي او د دې هڅو د دوام غوښتنه لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیرین اورو.
د افغانستان د ارګ مانی وای چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای د بروکسل کانفرنس په د ملي وحدت حکومت د اقتصادي ودې له اجنډا څخه د ملاتړ لپاره یو ښه فرصت وي. د بلخ امنیتي چارواکو 4 کسان په دې تور نیولي چې له ډېرې مودې راهیسې پر خلکو د خره غوښه خرڅوله. د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار چې د کمری په سیمه کې تړل شوې وه نن سهار پرانستل شوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به د افغان کډوالو له موضوع سیاسي ګټه نه اخیستل کېږي. د افغانستان ولسي جرګه هغه وزیران استیضا کوي چې په روان کال کې د پراختیايي بودیجې له 80 سلنه کمه بودیجه مصرف کړې ده. د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف مدافع وکیل ویلي چې د هیواد یوې ځانګړې محکمې د خیانت په تور د مشرف د بانکي حسابونو کنګل کولو پریکړه کړې ده. د ایران د سپاهي پاسداران ملیشو د دغه هیواد د لوی بانک پخوانی رئیس او د هغه مرستیال د اداري فساد په تور نیولې دي. او د ترکیه حکومت د ټولو اکادمیکو کسانو بهر ته پر سفر بندیز لګولې دي.
او نجيبه زمان مو له سپورتي تحولاتو خبروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټر کانټیننټال کپ په سیالیو کې د هالند له ټیم سره میدان ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به په هالند کې د رواني میاشتې په 6 نیټه جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم د سه شنبه په ورځ د آیرلند سره خپل 15مه ورځنۍ سیالي وبایله. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ او الف ګروپ سیالیو هر ورځ 2 لوبې دوام لري. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته ویل چې د جوانان میهن ټیم او د اتحاد ټیمونه په پرونی لوبه کې د مشعل او جوانان اردو د ټیمونو په وړاندې بریالي شول. شاغلی قیومی زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د الف له ګروپ څخه 14 او د غوره لیګ څخه 14 ټیمونو ګډون کړی دی. په هرات کې د شپېتو کسانو ترمنځ د شطرنج سیالي روانه ده. د هرات ولایت د ورزشي امریت فنی مرستیال عبدالحق ضیا ازادي راډیو ته ویل چې تر دا مهاله عزت الله امینی، عنایت الله رحمانی، جار الله امید او فرحات حسینی هر یو توانېدلي چې د خپلو سیالانو په وړاندې بریالي سي. د شاغلي ضیا په خبره دغه سیالي د لوبغاړو د سن په نظر کې نیولو سره په 3 برخو ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او لویانو کې د 1 شنبه په ورځ پیل شوي چې 3 اونۍ پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې لسنجونو هم ګډون کړی دی.
په خبری سات کې دغه راپورونه اوریدلای شئ. جمهوری ریاست وایي تمه یې درلوده ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دغه فرمان رد شوی دوی به هم خپل تصمیم ډېر ژر اعلانوي. یو شمېر مدني فعالان او د تخار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلول شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو بېلابېل ظلمونه کوي. د زهرا په نوم د یوې افغان ښځې له سوځولو او مړینې وروسته د هغې کورنۍ په کابل کې له دولت څخه انصاف غواړي.
ما خورم و مایم، خون زرارم و مایم، اونایی که هر کس که بکده به جز خود.
با ترکیه که ده تازه اقدامات و پلار که چه ده پاس 5 زرکستان نیول سوی. یو شمیر مدنی فعالان او د تخار اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسوله وسله وال شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو ډول ډول ظلمونه کوي. دوی چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته تللي وایي حتی دغه زورواکي د ولسي پاڅون کوونکو له نوم څخه په استفادې د خلکو نجونو په زوره ودوي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ولسی پاڅون کوونکو په نوم مشهور غیر مسوله وسلوال کسان د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ظلم، تیریو او وحشتونو اصلي عاملین ګڼي. د دوی په وینا ولسی پاڅون کوونکو سیمه ایز زورواکي په تخار کې شخصي زندانونه لري او خلک په بیلابیلو ډولونو شکنجه کوي. د تخار ولایت د ځینو اوسیدونکو مدني ټولنو په استازیتوب بهرام الدین حسام د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا زورواکي له وژنو، غلاو، راخوا د خلکو نجونې په زور واده کولو تا مجبوروی.
امی ظلم استبداد خودش مردم رو مجبور میسازد یا داعش یا طالب سی.
دا ظلم زور او زیاتای خلق مجبوروی چه داعش یا طالب سی. په همدې ډول زمينه برابرۍ گی خدای دې نکړي کلر پرتیسی می نام نیسی دا لوی استونزه جوړوي. موږ وایو چې دا وسلوال باید بے وسلی سی دوی پټکا چوي چې 3 لک روپۍ راکړي مجبوریږي چې خپل غوا یا ځمکه خرڅ کړي او د دوی غوښتنې پوره کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنیو ډیریدل د دې سبب شوی چې په بیلابیلو سیمو کې ولسی پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره وسلې وخلی. دوی د لومړي ځل لپاره له غزنی، غور او بادغیس له ولایتونو فعالیت پیل کړ. خو ویل کېږي لکه د تخار په څیر په ځینو ولایتونو کې د دوی حضور خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. له دې وړاندې مدني فعالانو د چارو یو شمېر څېړونکو ویلي وو چې که دا پاڅون کوونکي سم مدیریت نشي په ډیرو سیمو کې به جدي ستونزې پیدا کړي. د تخار ولایت یو مدني فعال عبدالصمد حکیمي وایي دا محل په دې ولایت کې شاوخوا زر کسان در بکیو او غیر مسوله وسلوالو ډلو په څیر فعالیت کوي چې شتون یې بیلابیل ستونزې زیږولې دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست دغه ولایت ته د یو پلاوي د لیږلو خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول شي.
حکومت یو پلاوی لیږلی چې د خلکو غوښتنې واوري او ورته پاملرنه وسي. پلاوی تللی او خپلې څېړنې کوي. هیڅوک نشي کولای له قانون ور آخوا عمل ترسره کړي.
خو کابل ته راغلي د تخار اوسیدونکي ډیر ژر داربکیو او غیر مسوله وسلوالو کسانو بیوسلې کول، د عامو خلکو شکنجو ته د پای ټکی ایښودل او په هغه ولایت کې د ډیرو ملي ځواکونو ځای پر ځای کول غواړي. دوی وایي چې که ستونزې او غوښتنې یې وانه اورېدل شي پراخې مظاهرې به وکړي او که بیا هم ستونزه حل نشوه د عدالت غوښتنې لپاره به وسلوالو طالبانو ته مراجعه وکړي.
عمر دل چې ځینې مدني فعالان او د تخار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو ډول ډول ظلمونه کوي. بلخوا د زهرا له سوځولو او بیا مړینې وروسته د هغې کورنۍ له 5 ورځو راهیسې د دارالامان پر واټ د علاءالدین په سیمه کې د اعتراض خیمه درولې ده. زهرا د غور اوسیدونکي وایي چې د خسرګنی لخوا له سوځولو وروسته یې تېره اونۍ په استقلال روغتون کې سا ورکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د زهرا مور او پلار چې له 5 ورځو راهیسې د کابل ښار د علاءالدین په سیمه کې د تحسن په خیمه کې ناستې وایي چې که حکومت د زهرا د مړینې عاملین مجازات نه کړي نه به له خیمې وبزي او نه به د زهرا مړی خاورو ته وسپاري. د زهرا مور او پلار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لورې د میړه په کور کې سوځول شوې او همدغه سوځونه یې د مړینې سبب شوې ده. د زهرا پلار رضا وویل له کم عمرې امیندوارې لور سره ظلم شوی او پر حکومت غږ کوي چې د پیښې عاملین د مجازات کړي.
خواستم ببینه که انتقام اولاد نور بگیرم دوم جان ما به خطره.
زموږ غوښتنه دا ده چې د دې پیښې غچ واخیستل شي. زموږ ژوند په خطر کې دی. تر هغې چې غچ وانخیستل شي موږ به په همدې خیمه کې یو او مړی به هم تسلیم نه کړو.
د زهرا پلار وایي په لور یې د میړه په کور کې له 2 کلونو راهیسې زور زیاتی روان و. دوی د پیښې په اړه د سیمې ملکي او امنیتي چارواکو ته شکایتونه کړي خو چارواکو یې پر وړاندې بې پروایي ښودلې ده. د زهرا مور تازه ګل په ژړغونې غږ وویل چې لیک لوستې لورې تل په زوره شاقه کارونو ته مجبورېدله او همدغه ناخوالې سبب شوې چې وسوځول شي.
حکومت اگه صدای مرا میشنوه و عرض مرا میشنوه و اگه دال مرا اگه میشنوه
که حکومت میچیغه فریاد او عرض او ری ده زهرا دیوینی پختنه دیو کری.
د زهرا د کورنۍ د معلوماتو له مخې امیندواره زهرا سربیره د کورنیو په شاقه کارونو په زوره د کوکنارو په کارواندو کې د اپینو ټولولو ته هم مجبورېدله. د زهرا پلار وایي سوځېدلې زهرا یې لومړی د غور په روغتون کې بستر کړې وه او بیا یې د لا درملنې په مقصد د کابل استقلال روغتون ته ولېږدوله خو په دې روغتون کې هم درملنه ونه شوه. د زهرا مړی اوس مهال په استقلال روغتون کې دی او کورنۍ وایي تر هغې چې د پیښې له عاملینو سره قانوني چلند ونه شي مړی به خاورو ته ونه سپاري. مدني فعالان وایي د عدالت په غوښتلو کې به تر پای پورې د زهرا له کورنۍ سره ولاړ وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر هم په یوې اعلامیې کې دغه پیښه غندلې او تاکید کړی چې حکومت په دې اړه قانوني اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په تړاو یې تر اوسه دوه تنه نیولي دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل
د دې خور د قضیې اړوند د پیښې وروسته تر اوسه د غور پولیسو دوه کسان نیولي دي. پر پیښې لومړنۍ څېړنې روانې دي او هڅه کیږي چې نور اسناد هم ترلاسه او لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د غور په ولایت کې دغه پیښه لومړۍ نه ده، بلکې تیر کال پکې د رخشانې په نوم یوه پیغله د سیمې لخوا په عام محضر کې سنګسار شوه. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې او حکومت ته پکار ده چې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. د جرمنی د کورونی چارو وزیر ویلی هغه برید کوونکی چې روانه اونۍ په جرمنی کې د چړې او تبر په گزارونو ځینې کسان ټپیان کړل افغان نه بلکې پاکستانی وو. توماس دی مایزیری دغه څرګندونې نن کړې دي. تیر میلادي کال په زرګونو افغانان له بیلابیلو لارو څخه جرمنی ته ولاړل. بلخوا په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل په خاطر د هغې هیواد یو حکومتي هیات کابل ته تللی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې افغانانو د دایمي ستونزې د حل په خاطر پر څو تړونونو کار روان دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمني کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. یاد وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحثونو له لارې به ډېر ژر داسې پرېکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمني څخه یو پلاوی راغلی ترڅو داسې توافق ولرو ترڅو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې یې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغو هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو دې شمېرې ته په کتو وخت ناوخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلی چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډیرو نورو یې په درانه بیه یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوي له افغان لورې څخه غوښتنه کړې تر څو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي تر څو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو تر څو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي او همدارنګه زموږ هیوادوال په بهر کې چې دي دوی دې ته تشویق شي چې خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
افغان کارپوه اسدالله ولولجي وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نه شي هیڅ افغان هم په خپله خوخه بیرته راتلو ته حاضر نه دی.
یوسف خان زدران رپورت راکوه. جمهوری ریاست وایي تمه درلوده ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد سوی دوی به هم ژر خپل تصمیم اعلان کړي. دا چې تصمیم څه دی صفي الله ستانکزی براتو وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان له رد وروسته دوی پریکړه کړې چې ژر په دې اړه خپل راتلونکي پلانونه اعلان کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل حکومت تمه درلوده چې ملي شورا دا فرمان تصویب کړي خو هغوی برعکس رد کړ.
حکومت انتظار
دا
وی حکومت تمه درلوده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي څو د انتخاباتو پروسه نور هم چټکه شي. اوس چې دا فرمان رد شوی، حکومت نظریات ټولوي او په دې اړه خپله پریکړه اعلانوي. جمهوري ریاست په داسې حال کې دا غبرګون وښود چې د ملي شورا یو ګډ کمیسیون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ او بیرته یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. تر دې مخکې اجرایه ریاست هم ویلي چې که د ولسمشر تقنینی فرمان رد شي، دوی د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او د اصلاحاتو راوستلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د میزان په 23مه ترسره کوي، هغه نیټه چې ډیرو بنسټونو یې پکې د انتخاباتو ترسره کېدو خبره ناممکنه بللې ده. د ملي شورا لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د بحث د ګډ کمیسیون یوې غړي او د مشرانو جرګې نایب منشي نجیب حسیني ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د غړیو اختلاف د دې لامل شو چې د فرمان رد شي.
بخاطر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون
انتخابات کمیسیون او تکنیز شکایتونو کمیسیون ده دند و واکونه او جوړښت قانون پړه پرون د مشرانو جرګې او ولسی جرګې د ګډ هیئت غونډه وشوه. ولسی جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او موږ تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نشو مصاحبه رد شوه. د ملي شورا د ګډ کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ چې جمهور رئیس په خپل په یو وینا کې له دغه کمیسیون وغوښتل چې د اوړي تر رخصتۍ مخکې د باید ملي شورا دغه فرمان تصویب کړي. خو د انتخاباتي چارو ماهرین د اساسي قانون دی هم ماده په اساس د ملي شورا د ورستی تقنینی کال پر مهال د شورا ته د انتخاباتي قوانینو لیګل د قانون په خلاف بولی. د دیموکراسي د څار بنسټ رئیس زکریا بارګزی ازادي رډیو ته ویل حکومت باید ژر تر ژره د خلکو او نړیوالې ټولنې له هیلو سره سم د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوي کمیټه جوړه کړي او د اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. صفی الله ستانګزه ازادي رډیو کابل.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.5 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
ازادي رادیو د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم صافه واځي اوریدل سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجی چارو کمیسون خبرداري ورکړ. هر هغه وزیر چې پروان کال کې خپل انکشافي بودیجه لا 30% کم مصرف کړي نو استیزا بسي. د دغه کمیسون مشر نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه غوښتنه ورڅخه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم کړې ده. نور معلومات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسیون وایي کله چې د اوړي له رخصتیو څخه راستانه سي د هغو وزیرانو د استیزا پریکړه به وکړي چې انکشافي بودیجه یې په خپل وخت نه وي لګولې. د دغه کمیسیون مشر امیر خان یار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ کوم بودیجوي واحد نه دی توانېدلی چې خپل 30% انکشافي بودیجه مصرف کړي.
هغه وزیر صاحبان چې خپل بودیجه د 30% نه په دې کال کې کم مصرف کړي، د رئیس صاحب جمهور غوښتنه هم داده چې باید استیزا شي او د ولسی جرګې غوښتنه هم داده چې باید استیزا شي او د دې نه معلومات واخیستل شي چې په څه دلایل دی ونه شو کولای چې بودیجه نه مصرف کړي. که چیرته دلایل درست ونه شو ویلې نو کېدای شي سلب اعتماد ته لاړ شي.
د افغانستان د 1415 مالی کال ټوله بودیجه 444.6 میلیارد افغانۍ ده چې په دغه بودیجه کې 206.1 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه، 1.85 میلیارد نورې افغانۍ د پراختیایي بودیجه لپاره ځانګړې شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د نیم کال بودیجه هم تصویب کړه چې په عادي بودیجه کې 18 میلیارد افغانۍ ورزیاتې کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسیون وایي که څه هم د مالی کال لا شپږ میاشتې پاتې دي خو د بودیجې د تیرو شپږو میاشتو له لګښتونو به ځان ته معلومه کړي چې کوم وزیر څومره پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د چارو کارپوهان په وزیرانو باندې د ولسی جرګې لخوا د بودیجې د مصرف فشار ګټور بولي او ټینګار کوي دا ډول اقدام به وزیران د انکشافي بودیجې بشپړ مصرف ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی وایي هغه وزیران باید له دندو ګوښه کړای سي چې متخصص نه دي او یا هم په کارونو او مدیریت کې کمزورتیا لري او پر ځای وړ او لایق کسان په دندو وګمرل سي.
دا واقعاً ډېر ګټور دی. موږ د دغه اقدام هرکلی کوو. نو دا سبب د دې کېدلی شي چې هغه وزیران چې هغه کمزوري دي که واقعاً حکومت یو جدید اقدام په لار اچولی نو بېله شکه هغه وزیران باید استیضا شي، باید استیضا د هغوی وشي او د وزارتخانو نه باید دوی ګوښه شي او د دوی په ځای باندې نور هغه خلک هغه وړ استعدادونه وټاکل شي. شي چې هغه کولای شي چې خه مدیریت ولري او پروژې په خپل وخت سره تکمیل کړي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سیشن به پورس خبريالانو ته ویل دي چې هر هغه وزارت چې پر روان کال کې هر څومره انکشافي بودیجه مصرف کړي، نو راتلونکي کال به هم ورته په همغه کچه انکشافي بودیجه په نظر کې نیول کیږي. بلخو عبدالقادر جیلانی وایي په افغانستان کې روانه نامنۍ د ملي تدارکاتو کمیسون اوږده کاري پړاوونه په وزارتونو کې ټیټ ظرفیت د دې باعث شوی چې انکشافي بودیجه په خپل وخت مصرف نسی.
رحمت الله افغان و په کابل کې په سریپول کې د یوه دینی عالم او د سولې د عالي شورا د یوه غړي عتیق الله حیدري تر وژل کېدو وروسته د دغه ولایت یو شمېر قومي مشران د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته ورغلي دي. د وژل سوي کس ورور وایي چې د سریپول ځینې چارواکي د حیدري په وژنه کې لاس لري. قسیم سولمال او نور تفصیل.
د سرپل یو شمیر قومي مشران له حکومت غواړي چې د دینی عالم او د سولې د عالي شورا د غړي عتیق الله حیدري قاتلین مجازات کړي. دوی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې ویل چې د سرپل یو شمیر چارواکي په دې پیښه کې ښکیل دي. د عتیق الله ورور حاجي خان ولس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
شارا قومندان دی جولاک او دا دوه نور چې دي د بشرخان ورور دی شاولي چې دی ا قومي مشر دی نو دا به ول ورور شهید کړي دی. شهید نه باج نیولې دی ورور ټوټه ټوټه کړي دی دغه نه باج به ور بټی چا چولای دی سیزلای دی موټر نیولې خپل پسرای کې سیزلای دی.
مولوی عتیق الله پنځه ورځې مخکې په سرپل کې خپل کور لومړی اختطاف او بیا وژل سو. خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش لازادی رادیو سره خبرې کې له دې پیښې بې خبري وشوده او ویل چې په دې اړه به پلټنې وسی. دی وایي اړتیا ده چې موږ خپل معلومات بشپړ او دا پیښه هر اړخیزه وڅېړو. که داسې څه سوي وي نو تبن چې معلومات به ولرو. متاسفانه په مرکز کې دا پیښه نه ده سوې. که د ولایت په کچه وي نو زه یې په اړه جزئیات نه لرم. د سرپل قومي مشران ټینګار کوي چې د مولوی عتیق الله حیدري د قتل موضوع ته د حکومت نه پاملرنې د خلکو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی او په دغه ولایت کې د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ د سولې، ثبات او عدالت لپاره د نجونو د ملاتړ په نامه ولمانځل سوه. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو نن وویل که څه هم په افغانستان کې د ښځو د توانمندۍ لپاره کارونه سوي خو ډېر نور کارونه هم باید ترسره سي. تفصیل خان محمد سین ناوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې د نفوسو د کره شمېرې نشتوالی اوس هم د دغه وزارت د پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو خنډ دی. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی د چهارشنبه په ورځ پر ښځو د پانګونې تر نامه لاندې د نفوسو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل ناامني یوازینی لامل دی چې په هیواد کې د کره سرشمیرنې د ترسره کېدو مخه نیولې ده. د په هیواد کې د سرشمیرنې د ضرورت په اړه وویل
ارقام و اعداد اساس پلانگذاری دقیقه تشکیل میده و بدون معلومات
شمیری و اعداد د کره پلانگذاری اساس جوړوي او لدی پرته دقیق پلان نه جوړیږي. سرشمیرنه اوس هم یو ستونزه ده. هله ده د ایسای مرکزی اداره د وضعیت لخه کېدو سره دا کار ترسره کړي.
د خاغلی رحیمی په خبره په تخمینی ډول افغانستان د کار د قوی لپاره په نړۍ کې دوهم هیواد ده او کلیدی قوی څخه سمه ګټه پورته شي اقتصاد به د پام وړ وده وکړي. د ده په نظر د کار د ځواک د 2.2% څخه یوازې 19% د کار خاوندان او 1.3% ډاډمنې دندې نه لري. په خاطر دې د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې د هیواد نفوس 26 میلیونه ښودلی چې 50% ښځې جوړوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو د وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ وویل چې بېوزلي او په زور او کم عمر کې د نجونو ودونه د ښځو پر وړاندې یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو د وجهي صندوق استازي بینت اندیانا بانجي وویل چې د دې هیواد 50% ښځې په غیر قانوني او کم عمر کې په زور ودیږي چې علت یې د خلکو بېوزلي ده. د افغان جنو سره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پښتنې پر وړاندې وویل
United Nations Population Fund has an annual budget on
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د نفوس لپاره یو ځانګړی کلنۍ بودیجه لري چې د مور روغتیا، د معلوماتو پراختیا او د ځوانانو په برخه کې پانګونه پکې شامل ده. د دې بودیجې اندازه په کال کې 23 میلیونه ډالر ده.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د نجونو 30% زده کوونکي نجونې دي چې دا شمېره د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوې ده.
د دې وزارت مرستیال عطا الله واحدیار وای چې که د نجونو لپاره پانګه واچول شي دا کار به د نجونو راتلونکي تضمین کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په ترکیه کې د پوځ لخوا د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د دې هېواد حکومت په زرګونو کسان له دندو لرې کړي دي. راپورونه وایي چې د پاسه 5000 پولیس د اردو سرتیري او قاضیان د ترکیې د حکومت له مخالف جلاوطنه فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور له وظیفو ایستل سوي دي. د لویدیځو آژانسونو په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اورئ.
د ترکیه د حکومت د تازه اقداماتو په لړ کې 15200 خون کې د جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په تور له دندې وستل شوې دي. د ترکیه حکومت وای په امریکا کې میش د رجب طیب اردوغان د حکومت مخالف فتح الله ګولن د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې لاس لري. په همدې حال کې د ترکیه د کورنیو چارو وزارت د 9000 پولیسو د لرې کېدو امر صادر کړی دی. د ترکیه د پوهنې وزارت هم پلان لري چې 15000 د پوهنتون ښوونکي له کاره وباسي. د کودتا د هڅې په تور د رجب طیب اردوغان حکومت لومړی د دې هېواد د صدراعظم له دفتر څخه د ځینو مقاماتو کارکوونکو چې شمېر یې 250 ته رسېږي په لرې کولو پیل وکړ. په ترکیه کې د شنبې د شپې د کودتا له هڅې وروسته تر اوسه 100 امنیتي چارواکي له دندو لرې شوي دي او د ویکیلیکس په ګډون 40 انټرنیټي پاڼې هم بندې شوي دي. حکومت دغه راز د 40 تلویزیونی او راډیوي چینلونو کاري جوازونه هم لغوه کړي دي. د بحران د نړیوال شبکې څېړونکی هوک پاپ وای د کودتا د هڅې په شنډولو کې اردوغان او د هغه پلویان بریالي شول خو په اوږدمهاله کې هیڅوک ګټونکی نه دی. نوموړي او ځینو نور څېړونکو خبرداری ورکړی چې د ترکیې پوځ ته صدمه به دا هېواد له بې ثباتۍ سره مخ کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکا غوښتي چې فتح الله ګولن انقرې ته وسپاري. بل لور ته د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست ویل چې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د تازه تحولاتو په اړه تېره شپه له رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي. دی وایي ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د اړتیا په صورت کې اماده دی چې له ترکیې سره په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې معلوم شي څه پېښ شوي دي. د ولسمشر تمه دا ده چې د ترکیې خلک غواړي پوه شي چې پلټنه کېږي او له هغو کسانو سره حساب کېږي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ترکیه چې د ناټو غړی دی د امریکا او اروپایي ټولنې تر ټولو غوښتلی اسلامي متحد دی. خو په انقره کې د اروپایي ټولنې پخوانی استازی مارک پایرینی وایي په ترکیه کې د ډیموکراسۍ پای ته رسېدل او له لویدیځ سره د دې هېواد د اړیکو خرابېدل به شاید د تېرې شنبې شپې د کودتا د هڅې لومړنۍ قرباني وي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل ډونالډ ټرمپ د خپلې بیرې او انزوا په پالیسیو سره د امریکا او نړۍ امن ته ګواښ پیښ کړی دی. ټرمپ د امریکا د ولسمشري انتخاباتو لپاره چې د نومبر پر اتمه کیږي د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر رویټرز اژانس ته په یو لیکلې مرکه کې وویل د ټرمپ پر هغو مبهمو ژمنو چې ګواکې امریکا به بیا غښتلې کوي اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې هممهاله له امریکا بهر خپل شراکت کموي. شتاین مایر وویل دا ضد او نقیض مسله ده چې زه یې اندېښمن کړی یم. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي دی واشنگټن ته روان دی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې داعش د ماتولو لپاره د امریکا په مشرۍ د هڅو ارزونه هم وکړي. شتاین مایر ویلي د بیرې او انزوا سیاستونه به لږ امن را په برخه کړي زیات نه. نه یوازې د امریکا بلکې د اروپا او نورې نړۍ لپاره به هم خطرناک عواقب ولري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په هغو جدي انتقاد کوونکو کې دی چې په اپریل میاشت کې د ټرمپ د بهرني سیاست پر لومړۍ وینا انتقاد کړی و. په هغه وینا کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ یو بیا هغه نظریه وړاندې کړه چې شوار یې دی تر هر څه مخکې امریکا. ټرمپ له ایران سره پر اټومي موضوع د تیر کال موافقه هم وغندله او په اروپا کې د میزایلو په دفاعي سیستم کې د زیاتې ښکېلتیا غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په عین حال کې د اوباما پر ادارې انتقاد وکړ چې د ده په وینا له اسرائیل څخه یې خپل ملاتړ کم کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې د ټرمپ وینا و چې په هغه کې د لومړۍ امریکا شعار هم ورکړی و په متحدو هیوادونو کې انتقادونه وپارول. دا هغه اصطلاح ده چې په 1930 کلونو کې د بلتون پالو لخوا کارول کېدله او هدف یې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د امریکا لرې ساتل و. ډونالډ ټرمپ د کمپاین پر مهال په خپلو ویناوو کې امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز غوښتنه هم کړې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې مو دغه مهم راپورونه واوریدل. د جرمني چارواکي وایي هغه ځوان چې په دغه هیواد کې پر ځینو کسانو د چړې او تبر گزارونه کړې وه پاکستاني وو. د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او استازو سره د بروکسل کانفرنس د حاشوي غونډو پر چمتووالي خبرې کړې دي. جمهوري ریاست وایي تمه یې درلوده چې ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد سوی دوی به هم ډېر ژر خپل تصمیم اعلان کړي. مدنی فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو ډول ډول ظلمونه کوي. په هلمند کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او قواو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د زهرا په نامه د یوې افغان ښځې له سوځولو مړینې وروسته د هغې کورنۍ په کابل کې له دولت څخه انصاف غواړي.